دا مشال ډیو دازم تاسو کوربه اسلام الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا کوم. لومبه زم خبرونو سرټکی پښتون اوس غوړن غوزنګ وای د پیخور پولیسو پر بیا بریټ کړي. د شمالي وزیرستان اوتمانزو جرګې د احتجاج په توګه سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی او د فلسطین او روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې تړانګې په جنوبي برخه کې په حملو کې لږ تر لږه 20 تنه وژلي. او زه خبرونو تفصیل پښتون ژغورن غورزنګ بای په خبر کې د اکتوبر پر 11 د کیدونکو جرګې انتظامی کیمپ باندې د پیخور پولیسو بیا برید کړي. د کیمپ انتظامی مشرانو نن مشالې ډوته ویل چې دوی په کیمپ کې ناس وو چې پولیس ور باندې ورغلل او ترمنځ خط شوې دي. د کمی جرګې د انتظامی کیمپ مشر حنیف خان پریدی مشالې ډوته ویل چې پولیس ور باندې بیا اوخه بیان کې ګیس استعمال کړي او هوایي ډزې هم کړي او دوه خواو پر یو بل کانی هم ورولې دي. اپریدی مخ مشال ډیو ته ویلي وو چې پولیس او تیر شپه هم د دوی په کیمپ ډزې او کې بیان کې ګیز استعمال کړي او خیمه یې ورلا لري کړي دي.
دا د پولیس گاڑی وړې رضیات نه فری راوړی و او زه چې ورغلم مخې ته نو هغه ته مول چیرې سمسله دا څه خبره ده. هغه ډایرک په مونږ باندې شیلینګ شروع کو. د انسو ګیس استعمال کو هغه انسو ګیس دونه خطرناک وو چې زمونږ څونه ملګری وو هغه ټول به هوښه شول او څو خراب شول.
پولیس او صوبای حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو له قانون د سرغړونو تورونه پوره کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جمرود په ریګي للمه کې د اکتوبر پر 11 رابلل شوې د پښتون د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت د صوبې په وسایلو اقتصاد او ترګریز جګړه کې ځای ولسون ته په اوریدلي ځاني او مالي توانونو بحثونه کیږي. د شمالي وزیرستان او اتمانزو جرګې د احتجاج په توګه لنن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی. د برس حال کې دا چې اتمانزو جرګې د سپتمبر د 1 نیټې رئیسی یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی او د بنو او غلام خان لوی لارې هم تړلې ده. بیګا د جرګې ویان مولانا بیت الله خبري اعلان ته ویل چې حکومت له خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی نو له دې قبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دې وتړي او ملازمین دې کار لنډ راځي. بلخو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف د اوتمانزه جرګې اقدام تر اگر عمل بلل او سرکاري دفترونو ته پاستول یو لیک کې پولیسو او امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویل دي. نو موړي بیګا مشالې ډوته ویل چې د جرګې د مشرانو سره یو وخت په وخت مذاکرات شوي ورته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړي خو د دفترونو تړل په سرکاري چارو کې لاسوهنه ده. د خبرو پښتونخوا د مسافرو وړونکو ګاډو مالکانو د ټرافیکي پولیسو تر ډاډ وروسته د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي ناسته ختمه کړې ده. د صوبې د سپرلۍ وړونکو ګاډو مالکانو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د پیښور له حاجي کیمپ باندې څخه د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاجي لاریون وکړ او بیا یې پرلت وه. د سپرلۍ ګاډو د مالکانو ټولنې مشر خان زمان مشال ډوته ویل چې په وروستیو کې حکومت ورباندې چالانونه ټیکسونه او جرمانې څو چنده لوړې کړي چې ډرایوران یې نشي پرې کولی. د وایي ټرافیک کی پولیسو د سرغړونو په صورت کې جرمانی له 0 روپۍ څخه 3000 او له 3000 څخه 6000 روپۍ تلوړې کړې دي او مسافرونکي ګاډي هم راغټ نه لري چې لوی جرمانی چالانونه او مالیه ورکړي. د پیښور ټرافیکي پولیسو احتجاجیانو ته ډاډ ورکړ چې وختونه به ومني چې تر هغه وروسته پرلت پاتې ورسید. د پاکستان په سند صوبه کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی دی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پر ویبپاڼه د ورکړل شو شمیرو سره سم په دغو دوو کیسونو سره روان کال په پاکستان کې د ګزړن کیسونو شمیر 6 لوړ شوی دی. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په بیان کې ویل چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوه ماشومانو د وینې نمونو کې د ګزړن وایرس تصدیق شوی. روان کال په بلوچستان کې 15، سند کې 1، خیبر پختونخوا کې 2، په پنجاب او اسلام آباد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 6 کیسونه رپورټ شوي وو. د پولیو مخنیوي لپاره د وزیر اعظم سلاکار عائشه رضا فاروق په خپل بیان کې په میندو پلارونو غږ کړی چې خپل اولادونو ته دې د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکړي او ژوند یې وژغوري. او د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې تړانګې په جنوبي برخه کې په حملو کې لږ تر لږه 20 تنه وژلي. اسرایلي پوځ د اکتوبر پر 2 تر نیمې شپې وروسته په خان یونس ښار کې ځمکني عملیات پیل کړل. د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا تر اگر غزول شوې ډلې حماس لخوا د 2023 کال د اکتوبر عمومي برید وروسته اسرائیلو په غزا کې بریدونو ته دوام ورکړی، وایي چې هلته وسلوال پنخه کوي. در دې باوجود دا چې په لبنان کې د حزب الله چې امریکا یې یوه ترګر ډله بولي خلاف د اسرائیلو جګړې ته توجه اوړېدلې ده. بلخوا ایران د نهې په ورځو ناوخته پر اسرائیلو د بالیسټیک توغندیو برید وکړ. په خان یونس کې اروپایي روغتون ویلي چې په ښار کې د اسرائیلو له سختو هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو وروسته یې دغه مړي ترلاسه کړي. د هسپتال چارواکو ویلي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او لسګونه نور ټپیان دي. خبرونه مو له مشال رادیو واردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پی ټی ایم وایي حکومت یې د 11 اکتوبر د جرګې تیاریو ته نه پرېږدي او پر ضد یې کاروایان کوي. آیا اوس به څوک د پی ټی ایم جرګې ته راشي او که نه؟ په اړه یو کارپوه وایي،
پی ٹی ایم خلق خو ورسره راضی په دې کې څه شک نشته چې خلق د موجوده حکومت ته د ریاستي ادارو د پالیسو نه ډېر زیات پوزل راغلي.
او د عدم تشدد نړیوالې ورځې په مناسبت یو پو اپراسیاب خټک وایي د عدم تشدد مبارزه به اوس کامیابیږي، ځکه چې پښتانه پوه شو چې دغه سیمه کې جنګونه د دوی لپاره جوړ کړل شوي.
کامیابی امکانات ایسا کہ ڈیر دی چی خلقو پخپل تجربے سرا آگئی پا دی پوشن چی دا زمون جون تے چل جو کرے دے دی جنگ خلاف مقاومت پر زیادی گی.
او د جبو پاړه یو نړیوال سازمان پاکستان څنګه له بلوچستان پوهنتون سره په ملګرتیا په یاد پوهنتون کې د یو نړیوال کانفرنس تابع کړي.
مهم موضوع چې دی چې هغه باندې موږ ډېر چورت وایي چې دا ژبې ولې ورکېږي، کومې ژبې ژوندۍ پاتې کېدلی سي، کومې ژبې چې د مرګ سره مخامخ دي، د هغه وجوهات څه دي.
نور هم یو شان موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ. مشال لډیو ته غوږستی او وسه هم راځو لومړی موضوع ته. اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې د خبر په ریګیل المکی پښتون ژغورنې غورځنګ نن بیا خپل هغه خیمه لګول پیل کړي چې بیګا پولیسو استلې وي. د غورځنګ ځای مشر حنیف خان پردي مشال لډیو ته ویل پولیسو یې پر ملګرو اوخه بیان کې ګیس کارولې او کیمپ یې وجاړ کړي. د غورځنګ د لزګونه غړي د اکتوبر پر 11 د کېدونکې پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې لپاره ورغونډ شي وی وو خیمه یې وهلې وی. همداراز پولیسو د خبر په بیلابیلو سیمو کې د پی ټی ایم ځنې غړي له کورونو څخه نیولې. تر اوسه د خبر پښتونخوا حکومت او پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې هغه کاروایی کړې ده. د برسال کې ده چې د سپتمبر پر 1 پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین سره په ملاقات کې د خبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هغه ته د امنیت ډاډ ورکړی وو. هم پر دې خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینواري سره. فرهاد، ستړي مشي، یو تازه حالات څه دي دغلته سیمه کې اوس؟
مننه اسرار. داسې چې زنن داسې غرمه 12 بجې باندې دغه کیمپ ته ورغلی وم، نو هلته کې چې بېګا شپې کوم کیمپ ویجاړ کړل شوی و پولیسو لخوا، هغه بیرته دې کسانو لګولی و. د پی ټی ایم چې څومره غړي و دوی بیرته لګولی و. د غرمې رو ټایم پکې دوی وخړه او ما وکتل چې اوس نه د وزیرستان، باجوړ، ممندو، بنو او ډېرو نورو علاقو نه خلک را روانو ډلو په شکل کې، او هغوی ته هم پنډالونو بندوبست روانو. خو بیا چې په 3:30 بجې باندې زه د هغې ځای څخه راووتم، نو دغه څخوا شه 3:30 بجې هلته کې یو ځل بیا د پېښور سیډ نه پولیسو په دوی باندې اوښکې بیونکی ګیس چې کوم دی دې کارول شروع کړل، او ډېر زیاتې هوایي ډزې هم دغه کیمپ په طرف وکړې. دا ډېر لوی میدانی ده، مطلب دا ډېر پراخ میدانونه لري او مختلف لارو باندې پولیس دلته وخت په وخت راځي، په دوی باندې دا اوښکې بیونکی ګیسونه اچي او ورسره هوایی ډزې کا. څه وخت لپاره دا کسان شاته لاړ شي بیا راشي.
تاسو وختي زما خبرې کې دي، نو تاسو ویل یو پر پټوانه روان دي لکه هلته کې په پولیس برید وکي دوی وتښتي چې پولیس لاړ شي دوی بیا راشي، نو دغه څه څوک جوبل شوی هم دي کنه؟ او داسې خبرونه هم دي چې دوی پرې هم کاڼي ورولې دي د پی ټی ایم غړو. پولیس
بالکل دواړو خواونا په مختلفو ځایونو کې تاسو ته خوما ویل چې دا ډېر په سلګونه جربه فراخ میدان دی او په مختلفو لارو کې مختلفو ځایونو کې پولیسو سره دوی چې کوم دی کارني په یو بل باندې ورولي دي او هغه شیلنګ یا د اوښکې بیونکې ګیس چې کومې مخصوصې ګولۍ د هغې ډېر زیات خولونه له هغه تش کارتوس چې دا ما په خپله باندې وکتل چې دی پی ټی ایم غړو راغونډ کړي دي او د هغوی د لاؤډ سپیکرو تارونه یې مشلولي وو او چې کومې بیټری وې یا داسې خوراکي شیان وغه یې بېګا تر وړي وو. خو نن تر درې نیمو بجو پورې دلته کې مطلب ده چې امن و امان وضع هوا او بیا د درې نیمو بجو نه پس بیا تر اوږد ساعت پورې پولیسو او دې خلکو ترمنځ
فرحت دار ته وایي چې حکومت یا پولیس څه دریځ لري چې ولې دوی دا کار کوي؟ آیا پی ټی ایم د دغه جرګې لپاره اجازه د حکومت نه لري غوښته که څنګه؟
داس خو وسه پورې چې موږ پېښور پولیسو سره م رابطه وکړه غوی انسان یې داسې د خیبر ضلعي پولیسو سره موږ ټولو سره رابطه وکړې په دې معامله باندې دوی مکمل غلي دي او یو چارواکی د پولیسو چې نه غوښتل نوم یې خپور شي ما ته په خپله وویل چې یو تن اوسه پورې موږ د دوی د خیبر ضلع چې کوم د پی ټی ایم کوارډینیټر دی د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو چې دغه کیمپ نه دا ټول کمپین چلول بېګای هغه د کور اوچت کړی جانګیره پرېدی او هغه یې صرف نیولی دې تصدیق یې ما ته وکړ. خو دلته چې کوم خلک اندازې لګیلی زمونږ کومه اندازه ده دا کومه ریګیلل ما ځمکه چې ده د جمرود د کوکی خیل قوم دې سره بالکل د ریګي ماډل ټاون پېښور چې ده د پېښور پی ډی اے تر انتظام لاندې دی د پېښور چې کومه پرمختیایي اداره ده پی ډی اے تر انتظام لاندې دی او په دې ځای باندې د مودو رئیس دغه د پېښور انتظامی چارواکو او د خیبر کوکی خیل قوم مخکې هم دلته کې لانجې شوې دي چې دا کوم ځای انتخاب شوی دی جلسې لپاره. دلته کې پخوا هم په دې ځمکه باندې چې کله زون دویم او زون څلورم کې کله هم حکومت ودانۍ جوړول پیل کا پاغه ټاونشپ کې نو بیا کوکی خیل کام روچت شي پاغوی باندې دغه تعمیرات بند کا او کله بیا د کوکی خیل دغه سي تعمیرات شروع کا لیدا لوی میدان آبادی نو بیا د پېښور پولیس راشي په دوی باندې دار سره بند کا.
لکه تاسو خبره مطلب دا چې دغه ځمکه لنجمنه ده
دا ځمکه د مودو رئیس دا لنجمنه ده کوکی خیل به قاعده دا ولري. په خو هم دلته کې ډېر داسې احتجاجونه په دې ځمکه شوي په یو بل باندې تیګو ګزارونه هوایي ډزې پخوا هم دلته کې ډېرې داسې مسالې راغلي خو رسمن لیا د پېښور انتظامي په دې لړ کې څه نه دي ویلي چې په دې متنازع ځمکه باندې چې دوی د ریګي ماډل ټاون برخه ګرځي او کوکی خیل چې نه دا زمون کومي مشترکه ځمکه ده رسمن دوی لیا دا خبره نه کړه چې دا لانجه ده ظاهرا دا ښکاري چې دوی
او کوکی خیل دغه ځمکه پی ټی ایم ته ورکړه چې تاسو په دې باندې دغه قومي عدالت لګولې شي.
بالکل ملک نصیر کوکی خیل چې دا محل د ټول کوکی خیل قوم مشرکه هغه با کده اعلان کړه چې دا موږ مشترکه ځمکه ده او موږ دته اجازه ورکړه چې په دې ځکه
ډیره زیاته مننه ستاسو نه فرهاد د مشرډو خبریال تاسو ته معلومات درکول چې لغه راز د پی ټی ایم لخوا چې کوم د 11 اکتوبر په لپاره دوی دغه جرګه کوي رابلې په دغه ورځ باندې په خیبر ریګي للم کې نو دغه جرګې د ګډوډولو لپاره کوي خو پولیس لګي چې دغه جرګه چې کوم انتظامات روان دي کم کم جوړول کیږي دغه په جوړون کو باندې انسو ګیس یا اوکه به اون کې ګیس کارول دي نو بل خو به د پی ټی ایم غړو هم پر دوی کانی ورول دي. هم دغه موضوع کې پاتې کیږو او دونکو بیا هم ستاسو مچې په خبر کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر وای د پېښور پولیسو د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د شپې مهال پر دوی چاپی وهلی او یو شمیر ملګری یې ورته نیولې دي. تبر سال کې دا چې څنګه ماته سو ویلې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د خبر په جمهوریت کې د پښتنو د یوې جرګې لپاره چې نوم یې کړه دې پختون قومي عدالت د دې لپاره تیاری پیل کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر الیمین ګنڈاپور ک یو پلو د ریاستی ادارو خلاف تیز بیانونه ورکوي، نو بل پلو د ګنزری مخکخان یو وای چې پاکستان کې د آئین او قانون د حکمرانی لپاره ولسی پاڅون اړین دی. د چارو ځنی شنون کې بیا په دې نظر دی چې پښتانه د ریاستی ادارو له جبر څخه ستړي شوي او ډېر امکان دی چې د 1 اکتوبر په قومي عدالت کې په ګڼ شمیر کې ګډون وکړي. د تفصیل موضوع د هارون بچا په دې راپور کې.
د خیبر ضلع لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ کوارډینیټر افتاب خان د اکتوبر پر 2 مشالړو ته ویل د پېښور پولیسو د اکتوبر پر 1 نیټه شپه مهال د جمرود په ریګیلل مسیمه کې پر هغه پنډال چاپه وهلې او ویجاړ کړی دی چې د اکتوبر 1 د جرګې لپاره تیار کړی وو. غورځنګ د جرګې ته د قومي عدالت نوم ورکړی دی، وایي چې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو جاج به پکې اخلي او د هغو د حل لپاره به تګلاره ټاکي. افتاب خان زیاته کړه پولیسو د دوی درې ملګري له ځان سره بیولي هم دي. نوموړي د غورځنګ د مشر منظور پښتین او د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډپور ترمنځ ملاقات ته چې د سپتمبر پر 9 د شپې ناوخته په پېښور کې کړی و، په اشاره وویل چې حکومت په ښکاره د غورځنګ د دایې ملاتړ کوي خو د ریاستي ادارو د اقدام پر وړاندې بے وسع دے.
ریاستی ادارو خبر کا دادا جی اس کیوں خلق دی دادا گو کار دے سیور انتظامیہ یا جمہوری حکومت تیا گئے چھ منگ پواس کی دا کار دے نا آگا اب دا ریکارڈ منگ تا خبر کئی اوان دا ریکارڈ خوب ریوائی چھ منگا سر مذاکرات انکو او دان کو دل تا چا دا دوم یاشتو نز منگ دا زل خیبر دا کو کھیل پل کورون تا واپسی و در نروان دا کوکھیل مظاہرین اور سارا مذاکرات شو وزیر اعلی سارا من خلق دمر را تنگ کشی غدا کشیرا ما سره یو موبایل دی او یو را سره د خپل واسکټ په خپل وخت اختیار کړي نور د وټولو ریاستی ادارو په وخت اختیار کړي یار سو
مشال ریډیو د افتاب خان د دې خبرو تصدیق په خپلواک توګه نشي کولای. بلخو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د اکتوبر پر لومړۍ نیټه په پیښور کې خبریالانو ته وویل د حق او انصاف لپاره مبارزه روانه ده او د هیڅ زور نه مني.
کام کر رہے ہیں
کافی کار کہ سنگ ولستا غور انصاف اور کڑو ہت سوک پرینک دو چے بے زایا طاقت و کاروی منگ غلامان نہ بلکہ آزاد و گڑیو منگ ترغے پورے چے سارا پکیوی د خپل حق غستو ہس کو او د چا پلار هم زمنګ مخیتا نشی راتلے
کسی کا باب یہ نہیں ہو سکتا.
د پاکستان تحریک انصاف یو غړی او په قومي سملا کې د خیبر د خلکو استاذ محمد اقبال خان هم وایي چې د ریاستي ادارو غیر آئینی رول د هغه هواد حکومتي نظام ګډوډ کړی دی. نوموړي د اکتوبر پر 2 مشال لوی سره په خبرو کې زیاته کړه د پاکستان ټول وګړي باید د قانون او آئین د پاسدارۍ لپاره یو خلک شي.
ملک په صحیح سمت نه روان پاږي کې به هر سړی ته تکلیف ملاويږي. د پی ټی ایم حکومت وی سلاوا د عوامي عدالت لګېدو په دې باندې د پښتون قوم سره موږ ولاړو. دا ظلم او دا جبر په عمل کې شته. دې د پاره په اجتماعي توګه د ټول ملک عوام راوتل دي چې دا کوم مناپلي شروع ده چې دې مخه ونیسي او ملک په ټریک واچي. وایي نو قانون چې کوم دی په دې ملک کې حکمران کی او دې د سایه لاندې فیصلې شروع شي.
خو په پیښور کې خبریال او د چارو شنون کې شمیم شاهد وایي د پاکستان تحریک انصاف په شمول د هیواد لوی سیاسي ګوندونه د پوزي اسټابلیشمنت مخې ته نشي ورتلای. نوموړي د اکتوبر پر 2 مشال ریډیو ته وویل د ریاستي تشدد پر وړاندې د پښتنو زغم نور ختم شوی او ځکه نو د پښتون ژغورنې غورځنګ د 1 اکتوبر غونډې ته یې سترګې دي.
د پی ټی آی لیډران نشي کولای چې هغه د ملټري اسټابلیشمنت ته مخامخ راشي. صوبایي حکومت خو صرف نواز شریف ته او زرداری ته او بلاول ته کنځلو لپاره دي، نور دوی سره هیڅ اختیار نشته. دویمه خبردار چې د پی ټی ایم له خلک خو ورسره راځي په دې کې څه شک نشته چې خلکو د موجوده حکومت ته د ریاستي ادارو د پالیسو نه ډېر زیات پوز راغلی دي. خلکو غواړي چې د دې سره چې کوم ظلم پښتنو سره روان دي د دې اواز د نړۍ ته ورسوي.
په تیرو شاوخوا 2 کلونو په موده کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې پکې ولسي وګړو پولیسو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې پیښو پر ضد د صوبې په بېلابېلو سیمو کې جرګې، احتجاجي لاریونونه او ولسي پاڅونونه هم شوي دي. په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت لګولو اعلان د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جولای پر 12 په شمالي وزیرستان کې کړی و. نوموړي ویلي هغه جرګه به 3 ورځې جاري وي چې پکې به پښتانه په سیمه کې د روانې بدامنۍ، جبري لادرکیو او د سیمې د طبیعي زیرمو او وسایلو د واک ستونزو د هواري پاړه ګډه پریکړه کوي. بلخ مرکزی حکومت او پوز بیا بیا ویلي چې د ملک امنیت تجمن دی او د قبایلی ضلعو په ګډون یې په ټوله خیبر پختونخوا کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان دي. د پاکستان پوز د سپتمبر پر 15 په یو بیان کې ویلي ول چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه د ترهګرۍ ضد ټول 2103 عملیات کړي دي چې پکې د نښتو پر مهال 193 افسران او سرتیری وژل شوي دي.
پښال ډیو ته وګسته هرون بچتا سره پرونه دی خو چې د پی ټی ایم جرګې لپاره څه تیارای شي په 1 اکتوبر چې کیږي او بیا د پولیسو لخوا څه کاروي کیږي او دغه راز دغه هر څه باندې تاسو د شنونکو نظر هم ورید.
دا مشال رادیو ده.
اردوونکو د شمالي وزیرستان د منځي جرګې د احتجاج په توګه په سیمه کې د تعلیمي ادارو په ګډون د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی. د جرګې مشران وایي چې د حکومتي ژمنو باوجود د سیمې امنیت خراب دی او د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. بلخو انتظامي مشران وایي چې د جرګې سره یې وخت په وخت مذاکرات کړي او چا له با اجازه ورنه کړي چې قانون په خپلو لاسو کې واخلي. د برسال کې دا چې د منځي جرګې د سپتمبر 10 رئیس یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړ او د بنو غلام خان لوی سړک یې تړلې. تفصیل لازمي د مشال ډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون ماښام د غلطه احتجاج په دوران رسنیو ته خپل بیان کې وویل چې حکومت د امنیت ټینګښت ژمنه ورسره کړې خو نامنی نور هم سیوا شوه. په وزیرستان کې ټول دفترونه دې بند کړي، عمله دې ناراضي تر سوې چې غوښتنه منل شوه نه وي.
سویر لس میاشته وشوه د امن په حواله باندې د میژو قومي لشکار دا چې روان ده په مختلف مراحل باندې میژ د حکومت سره مذاکرات یې کړی دي. د سیور زینا بیا د میژو د دې د امن په حواله باندې فیصله او ډراپ ساين شو ده. په د حکومت طرفه نه چې کوم د امن په حواله باندې اقدامات دي اها مکمل د عوام په خلاف دي، د دهشتګردۍ په خلاف دي، ایس اقدام نشته. میژ اخر کار مجبور شوه دې قدم ته چې میژ د وزیرستان روډینا باندې کړل او ټول سرکاري او غیر سرکاري ادارې ما باندې کړل. نادرت او میژ نن غره کاور 6 کاسونا چې یو تای د پاکستان شنه خاتینه دا ته پچار دي خو نه راځي کوم انتظامیه دفتر دی دې ته ان شاء الله میژ نن پلان جوړاوي.
پتمان زای جرګې د دیوړاندې هم د اگست په 15 میرلی کې تامنیت ټینګښت او نور غوښتنو په مخه امن پاسون یا لاریون هم کړي وو او د غلطنه غزیدل د گیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړي وو. د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم بیگاش په مشال ریډیو ته وویل چې ټولو سرکاري دفترونو ادارو ته یو خط لګلې او د عثمان زای جرګې مشرانو دغه اقدام یو ترهګر عمل بولی. نو موړی په خط کې ویلي چې د جرګې دغه عمل په سرکاري چارو کې لسوهنه ده او د زیلې د امنیت خرابېدو لامل ګرځي. مرستیال کمیشنر ویلي چې د عثمان زای جرګې دغه پریکړه د دوی د غوښتنو سره سمون نه خوري. پولیس او امنیتي ادارو ته ویلي چې د سرکاري دفترونو د خوندي ساتلو ګام یقیني کړي. نو موړی مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوه، هر ډول ډاډ ورکړل شوه. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوج پولیس هڅه کړي خو د سړکونو یا دفترونو بندیز د قانون څخه سرغړونه ده چې چاته اجازه نه ورکوي. عثمان زای جرګې د دیوړاندې حکومت سره مذاکراتو په اعلان هم کړی وو چې انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي خو وروسته بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوه ژمنې پوره نشوي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
حضرت کو د خبر پختونخوا په اسمبلی کې سیمه کې د امنیت او سیاست کې د پوز او امنیتي ادارو په مبینه مداخلت باسونه روان دي. د حکومتي ګوند زنو غړو په وزیرستان او اړوند سیمو کې د بدمنې په تازه پیښو او د بې کورشو خلکو په ستونزو خبرې کړي. بلخوا د اپوزیشن زنې غړو ویلي چې په مرکز کې لوی سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو لپاره پوست د مداخلت اجازه ورکوي. اپوزیشن په حکومت غږ کړی چې د امنیت په اړه خپلې ذمواری پوره کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې د صوبې واکمن طریق انصاف ګوند د مرکزي حکومت خلاف د احتجاجونو نوې لړۍ پیل کړې ده. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکومت او حزب اختلاف ترمنځ په سیاسي معاملاتو کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت او د صوبې د امنیت په اړه تود بحث دوام لري. د اکتوبر په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي حکومتي غړي نیک محمد خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په 2014 کې د ضرب عضب پوځي عملیاتو پیل کولو نه وروسته چې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته واپس ولېږدول شو، نو د هغوی سیمه اوس هم د بد امنی او هدفي وجنو ښکار ده.
پاکستان دا قرباني دې ده پر کړیو وا چې موږ د پښتو ته دایو کلیر پاکستان صاحب تاسو تر وزیرستان روکاوی بیا اعلان مته وشو چې تاسو ته وزیرستان کلیر کړو اوس موږ په دې په نوم باندې روغلې چې دې موږ علاقہ کلیر دو وو په وطن په لا پلاسه ته کلیر کیږي اس موږ څو کی نن یا دې میر هم صاحب زور دې میر علی بازار بلکې ټول ناخ وزیرستان روډینا باندې
په سیاسي معاملاتو کې د پوځي اسټابلیشمنت د مداخلت په اړه د حکومتي غړو لخوا د لګول شویو تورونو په اړه د حزب اختلاف د عوامي نېشنل ګوند غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې په مرکز کې تل لویو سیاسي ګوندونو د واک ترلاسه کولو په هدف د یو بل د خپو وهلو لپاره د پوځي ادارو مداخلت ته لاره برابره کړې ده.
کله ورته یو مقاور کی چراشه مداخلت وکړه په سیاست کې، کله ورته بل مقاور کی چراشه په سیاست کې مداخلت وکړه او ما اقتدار ته ورسېدم، نو بیا په اقتدار کې خلاص دي فرشتیا او سره نه.
د پښتونخوا په وزیر اعلی علي امین غنداپور د افغانستان سره په خپل د مذاکرات کولو د بیان او د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت په دور کې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د پښتونخوا د حکومت په ویان بیرستر محمد علي سیف د حزب اختلاف د نیوکو په جواب کې صوبایي وزیر سجاد خان د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو د دغه هڅو دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې په تیرو وختونو کې د پنجاب د هغه وخت اعلی وزیر شهباز شریف هم په خپل صوبه کې د امن قائم ساتلو لپاره د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یو خط لیکلی وو او له هغه یې غوښتنه کړې وه چې د هغه منونکي وسلوالې ډلې دې په پنجاب صوبه کې د بریدونو کولو څخه منع کړي. چې کله اسامه بن لادن ووجل شو، نو د هغه په سامان کې د شهباز شریف یو خط راووتلو. شهباز شریف هغه ته خط لیکلی وو چې په پنجاب کې د وسلوال کاروایانې نه کوي او تاسو ته چې څه مالي مرسته پکار وي یا نوره سهولتکاري نو هغه به مونږ کوو. آیا شهباز شریف ته یوازې د پنجاب والا پاکستانیان ښکارېدل او د نورو صوبو هیڅ قیمت نه و؟ که شهباز شریف ته د پنجاب لپاره د دې خبرې حق حاصل و، نو زموږ اعلی وزیر که یو حق خبره کوي نو ولې به یې نه کوي؟ یاد دی وی چې په اسلام آباد کې د سپتمبر په 8مه د پاکستان تحریک انصاف د جلسې وروسته چې د یاد ګوند ځینې لوړپوړي سیاستوال ونیول شو، نو د حکومتي غړو په سپارښتنه د سپتمبر د 10مې نیټې نه د صوبایي اسمبلی غونډه پیل شوه او په دې غونډه کې د ادارو د مداخلت ترڅنګ په امنیتي حالاتو د حکومت او حزب اختلاف د غړو ترمنځ دا تود بحث دوام لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د مې مخکې تاسو د غلام غوس راپور اورئ چې د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې په امنیت باندې بحث شوی دی او اوس هم وخت شوی 6:30 تاسو د غړې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوم. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په خبر کې د اکتوبر پر 11مه د کیدونکې جرګې انتظامی کیمپ باندې د پیکور پولیسو بیا برید کړی. د کیمپ انتظامی مشرانو نن مشر لیډیو ته وویل چې دوی په کیمپ کې ناست وو چې پولیس ورباندې ورغلل او ترمنځ یې نښتې شوې دي. پولیسو او صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو له قانون د سرغړونو تورونه پورې کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جمبوت په ریګي ډلمه کې د 11 اکتوبر رابل شوی د پښتنو د قومي عدالت په نوم قومي جرګه کې به د سیمې په امنیت، د صوبې په وسایلو، اقتصاد او ترګریز جګړه کې ځایي ولسونو ته په اوړیدلي ځاني او مالي تاوانونو بحثونه کېږي. د شمالي وزیرستان او اتمانزو جرګې د احتجاج په توګه لنن څخه په سیمه کې د ټولو سرکاري دفترونو د تړلو اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې اتمانزو جرګې د سپتمبر د 1 نیټې راهیسې یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کړی او د بنو غلام خان لوی اعلان یې هم تړلی ده. د جرګې یو ویاند مولانا بیت الله بیگا مشال ریډیو ته بیگا خبریالانو ته ویل چې حکومت له خپلې ژمنې سره سم د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی، نو له دې کبله په سرکار غږ کوي چې ټول سرکاري دفترونه دي وتړي. بلخوا د اوتمانزو شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد یوسف د اوتمانزو جرګې اقدام ترهګر عمل بللی او سرکاري دفترونو ته پاستول یو لیک کې پولیسو امنیتي ادارو ته د سرکاري دفترونو د امنیت باوري کولو ویلي دي. او د پاکستان په سند صوبه کې په دوه ماشومانو کې د پولیو وایرس تصدیق شوی. د پاکستان د پولیو مخنیوي پروګرام پر ویبپاڼه د ورکړل شویو معلوماتو سره سم په دغه دوه کیسونو سره روان کلو پاکستان کې د ګوزن کیسونو شمېر 26 رسیدلی. په اسلام آباد کې د روغتیایي کمی ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیان کړی چې د کراچۍ په ختیځ او سجاول ضلعو کې د دوه ماشومانو د وینې نمونو کې د ګوزن وایرس تصدیق شوی. مشال لاډیو ته غوږیستی اوریدونکو، په دې نیمای کې هم ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې نن په نړۍ کې د عدم تشدد ورځ منځل کیږي. ملګری ملتونه هر کال د اکتوبر پر 2 نیټه دا ورځ د دې لپاره مانځي چې د عدم تشدد مبارزه وستي او خلکو ته وایي چې له تشدد ډډه وکړي. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په خیبر پختونخوا او ګاونډي افغانستان کې لا هم تشدد نه دی ختم شوی او نږدې هر ورځ خلک په بیلابیلو بریدونو، پیښو او عملیاتو کې وژل کیږي. خو تاریخ ښایي چې د پښتنو په سیمو کې باچا خان د عدم تشدد لویا او کامیاب مبارزه کړې ده. د عدم تشدد د ورځې په مناسبت د پښتنو په سیمه کې د روان صورتحال په اړه زموږ همکار دا راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه توګه وښو.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې 2 کاله وړاندې د ماین په 14 کې یوه پښه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي.
یوه پښه مې مصنوعي ده او نسم کولی چې د روح نسان په څېر وګرځم. هغه هیلې چې مې لرلې هغې ته نه یم رسېدلی. زما په څېر ډېرې ځوانان دي چې د جګړو له کبله د بدن غړي د لاس ورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي،
زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې د خید جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او د غورز په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو د غورز په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نستړی کیدونکې مبارزه وکړه چې له کابلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفي خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لار کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
نو دا د برکتونسون جګړې وي او زموږ خلک پکې دی جنگ دی خاشاکو په توګه دی استفاده وشو او متاسفانه هغه لا اوس شروع ده بین سر وخاره نو زه په خیال کې کامیابی امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خود جوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تېرېږي د جنګ خلاف مقاومت به زیاتېږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنګ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړې دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجې ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
په شاله ډو ته وګورئ چې د عدم تشدد نړیوالې ورځ په مناسبت تاسو دغه راپور واورېدو او اوس راځو یو بلې موضوع ته. د ژبو په اړه یو نړیوال سازمان پاکستان څانګې له بلوچستان پوهنتون سره په ملګرتیا په یاد پوهنتون کې د یو نړیوال کانفرنس تابع کړې ده. ټاکل شوی چې دا نړیوال کانفرنس به د اکتوبر پر درېیمه او څلورمه نیټه په بلوچستان پوهنتون کې ترسره شي. د بلوچستان پوهنتون د ژبو او ادبیاتو څانګه وایي دا لومړی ځل دی چې په یاد پوهنتون کې د ژبو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. اوس پوښتنه دا ده چې په دې کانفرنس کې به ویناوال څوک وي او پر کومو موضوعاتو به پکې خبرې یا بحثونه کیږي. نو زموږ همکار بوروال کاکړ په دې اړه دا رپورټ برابر کړی.
په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال راډیو ته وویل چې په دې دوه ورځنۍ نړیواله غونډه کې به له ژبې او ادبیاتو سره پر تړلو یو شمېر موضوعاتو خبرې کیږي. دوی وویل دا لومړی ځل دی چې په بلوچستان پوهنتون کې به داسې یو نړیوال کانفرنس ترسره کیږي چې نړیوال پوهان به پکې د پښتو، بلوچي او براهوي په ګډون نورو ځایي ژبو ته پر پیښو مسلو خبرې کوي.
مهم موضوع چې دی چې هغه باندې موږ ډېر چورت وایو چې دا ژبې ولې ورکیږي، کومې ژبې ژوندۍ پاتې کېدلی سي، کومې ژبې چې د مرګ سره مخامخ دي، د هغه وجوهات څه دي. په دې کې به د پاکستان سره نړیوال چې ژبپوهان دي هغوی به خپل کی سپیکرس چې موږ ورته وایو کی سپیکرس به په دې کې شامل وي، هغه به په دې اړه خپل نظریات، خپل تحقیق، کوم څېړنې چې دوی کړي دي هغه به له موږ سره ګډوي. دا د ژبې او ادبیاتو ګډ کانفرنس دی. څوک کولی سي چې هغه پر ژبه باندې خبره وکړي او کولی سي چې پر ادبیاتو باندې خبره وکړي.
له ډاکټر نصیب الله سیماب څخه مې وپوښتل چې په دې کانفرنس کې به د نړۍ له کومو هیوادونو څخه ژبپوهان شریک وي. هغه وویل
په دې کې د امریکا سره، د استرالیا سره، د جاپان سره، د ترکیه سره، د دې سبب پوهان چې دی هغه به راځي. ځینې پوهان به د ویبنار له لارې د موږ سره خپل دغه شریکي، خپل خیالات شریکي. او بل دا دی چې د ګرد پاکستان څخه په دې کې تقریبا تر یو شلو زیات چې دی ابسټریکټ چې هغه جمع شوي دي د مختلف پوهنتونو استادانو او ریسرچرز په دې کې خپل چې دی ابسټریکټ جمع کړي وو.
نوموړي زیاته کړه چې دوی له دې څخه اویا لنډیزونه غوره کړي دي کوم چې به د دې دوه ورځې کانفرنس برخوي. بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې تر دې وړاندې هم نه یوازې دې ته ورته کانفرنسونه سوي، بلکې هر کال د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ منځل کیږي او ورسره په ګڼو سیمو کې ځایي ادبي ټولنې هم د ژبو د ودې لپاره بیلابیلې غونډې کوي. اوس پښتنه دا ده چې داسې غونډې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره په عملي توګه ګټورې ثابتېدای شي او که څنګه. په کوټه کې د پښتو اکیډمۍ جنرال سیکرټري ډاکټر کومیل کزلباش وایي دوی ته د اکیډمۍ لکړو کانفرنسونو اندازه کیږي چې داسې غونډې ډېری ګټورې وي.
مثلا دلته پښتو اکیډمۍ کوټه چې څلور نړیوال سیمینارونه وکړل،
د هغه ډیر زیاتې ګټې و پښتو ژبې ته ورسېدې. یوه نقطه دا و چې ډیر لیکوال د لروبر پښتونخوا څخه او بیا د دې علاوه د نړۍ د مختلفو علاقو څخه راغلل، په خپلو کې سره ولیدل، په مختلفو سیشنو کې خپلې مقالې واورولې او د خیالاتو د یو بل په خیالاتو آګاه شول، د یو بل د کتابو د یو بل په کارو آګاه شو. نوي منصوبې، نوي آیډیو مخترالې چې د ژبې دپاره د ادب دپاره څه کول په کار دي. هغه لیکنې، هغه مقالې، هغه زیار چې دغه محققینو کښلی و، هغه په کتابي شکل کې رالی چې د راتلونکي وخت و محققینو دپاره به یو سرمایه وي، بنیاد وي، او یقینا داسې ده ګټې رسېدلې دي.
ډاکټر کومیل قزلباش وویل داسې غونډې نه یوازې لیکوالو ته د خیالاتو د تبادلو موقع په لاس ورکوي، بلکې عام خلک هم هڅوي چې خپلې مورنۍ ژبې ته پام وکړي.
عام ولس چې دې کانفرنسو ته راځي، هغه د خپلې ژبې په ارزښت، د خپلې ژبې په نومیالي چې کوم کسان دي په هغو خبر سي، د هغو په کار خبر سي، د خپلې ژبې په قدر قیمت خبر سي، او ډېر داسې چې په دې بنیاد راسي ژبه زده کړي، د پښتو کتاب واخلي، د پښتو کتابو هلته سټالونه وي، د هغه سټالو چې کتابونه اخلي او لوست شروع کړي.
پر مورنۍ ژبو کار کوونکي وایي په ځانګړې توګه پاکستان کې پښتو د همداسې غونډو او په دې کې د برخې اخیستونکو لیکوالو او شاعرانو په مرسته نه یوازې ژوندۍ پاتې ده، بلکې وده هم کوي.
مشال ریډیو ته غوږ استی بورول کاکړتا ستاسو راپور وړاندې کوو، او دغه راپور پر دې باندې و چې د ژبو په اړه یو نړیوال سازمان پاکستان څنګه له بوشان پوهنتون سره په ملګرتیا په یاد پوهنتون کې یو نړیوال کانفرنس ثابیا کړی.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
ودونکو د روسیې او پاکستانی شرکتونو هغه تجارتي لوزنامې لاسلیک کړي چې له مخې به یې جنس په جنس سوداګري کیږي. د دواړو هیوادونو سوداګرو او چارواکو په ماسکو کې دغه تړونونه کړي. جنس په جنس سوداګرۍ کې سوداګر له یو بل سره شیان تبادله کوي او د پیسو د ورکړې ضرورت پکې نه وي. ځینې کارپوهان دا طریقه زړه او په شاتګ بولي، خو ځینې نور یې پر روسیې د نړیوالو بندیزونو له وجې د پاکستان لپاره ارزښتمنه ګڼي. تفصیل د راشد صدق په دې راپور کې.
د پاکستان او روس د زرعي حاصلاتو کمپنیانو د جنس په بدل کې د جنس یا د مال په بدل کې د مال، یعنی د بارټر ټریډ په اړه لوزنامې کړي دي. د روس خبری اژانس تاس د یو خبر تر مخه دغه لوزنامې په ماسکو کې په لومړي اکتوبر وشوې چې تر مخه به روسی کمپنی استار ته اګرو ټریډنګ 6000 ټنه چڼې پاکستانی کمپنی مسکی اینڈ فیمټی ټریډنګ ته ورکوي او هغه به په بدل کې 6000 ټنه وریجې ورکوي. د یو بل لوزنامې تر مخه به استار ته 15000 ټنه چڼې او 10000 ټنه دال ورکوي، او په بدل کې به پاکستانی شرکت 15000 ټنه کینوان او 10000 ټنه الوګان ورکوي. دا لوزنامې په ماسکو کې د پاکستان او روس ترمنځ د سرمایه‌کارۍ فورم د غونډې په محل وشوې. د پاکستان د نشکرۍ او سرمایه‌کارۍ وزیر عبدالعلیم خان په مشرۍ کې شپېتو کمپنیانو په دې غونډه کې ګډون وکړو. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې نوره نړۍ په ډالرو کې تجارت کوي، خو په روس ته یوکرین د جنگ له وجې بندیزونه لګېدلې دي او د پاکستان سره د ډالرو کمای دی، ځکه دوی بارټر ټریډ کوي.
یو خدا ده چې پاکستان فی الحال فارن ایکسچینج د کمی ښکار دی، نو پاکستان که فرض که بارټر ټریډ کیږي، نو په بارټر ټریډ کې یو دا دغه کیږي چې مونږه د ډالر د ملک نه بار دي او نه ملک ته راځي، یعنی صرف هغه اجناس یا جنس چې کوم هغه ځي راځي، نو دغې نه دا وشي چې فائده دواړو ملکونو ته ده. دا یو اړخي ځنه ده، یوازې کینوان نه دي یا یوازې وریج نه دي، ټیکسټایل هم یو داسې شعبه شته چې پای کې پاکستان ډېر څه د روس د مارکیټ نه یو طور کولی شي او داغونه سره ټیکنالوژي هم اغسته شي. د دې په بدل کې
په ماسکو کې د سرمایه کاری فورم د غونډې پرانسته د پاکستان سفیر خالد جمالی او د روس لوړپوړو چرواکو وکړه. په روس کې د پاکستان د سفارت لخوا په جاري شوي بیان کې ویل شوی دی چې دا لومړی ځل دی چې د روس او پاکستان ترمنځ د تجارت زیاتولو لپاره داسې مهمه غونډه وشوه. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رډیو ته وویل چې د روس طرف په تجارت کې لیټر آف کریډیټ یا ایل سی، یعنی د بینک لخوا ورکړل شوې تصدیقنامه کې ډېرې ستونزې وې او پیسې به په خپل وخت اړوند خواو ته نه رسېدې، ځکه د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې حل د بارټر ټریډ په شکل کې راوویستو.
وی دا فیصلو کا پرائم منسٹر لیول باندھے چر دے حل دا دے چکو ایل سی نکو لاوی گی نو خد چ مونگا بیا مال پا مال خرسو لکا زبا دے یو خاص قیمت اولا گو ما دا خپل کینو نو دا اما غم را قیمت بزد تانا دال واخلم نو چھ زد دال دل تروڑا ما نو کینو خو ما تا درو لے گو خوز اغا دال بخپل مارکیٹی نو زبا اغا خرس کم نو زبا تی خپل پیسی ری کور کم
دا سرمایہ کرائی پا غنڈا کی دروس دا سند زراعت او خزانے دا وزارتون دا چرواکون علاوہ دروس دا صدرات و مرکز فیڈرل چیمبر ماسکو چیمبر او دروسی بینکونو شپیتو نمائندگانو هم گڑون وکڑو. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو تا غوگستی او اس رازو یو بلی موضوع تا دا کزو سویلی ودرستان دا وانی اسپتال دا تیر یو کار لحیسی دا اڈینو دوانو نا بے برخ دی چی پر زد دی ڈاکٹران او طبی عملی پا احتجاج لاس پور کردی. دا روختون مشر ڈاکٹر حمد محمود وائی چی دا تیر رو چلو رو میشت رحیسی دا اسپتال دری سوا ملازمینو تا تنخواگانی نجو ورکل شیو ڈاکٹرانو پا او پی ڈی کی دا خدمتون ورکولو لڑی ودرولی دا. بلخوا د سیمې څخه د کمی اسمبلی غړي وای چې حکومت د هسپتال لپاره پنګې جاری کړي او د ډاکټرانو ستونزې به زر هواري شي. تفصیل له سیمې د اشتیاق مسید په راپور کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع وانا هسپتال مشر مشال ریډیو ته ویلي دي چې حکومت د ضلع هسپتال ته د تیر یو کل راسې پیسې نه دي ورکړې چې په وجه یې د هسپتال عمله په احتجاج مجبور شوې دو. د وانا هسپتال ایم ایس ډاکټر حماد محمود په دغه براکشې مشال ریډیو ته ویایي.
گورنمنٹ دا سپتال چې کوم دین دا پبلک پرائیویټ پارٹنرشپ باندې مرف ارګنایزیشن ته ورکړی دی چې دغې د ایم او یو مطابق چې کوم دی گورنمنٹ لا پکار دا دی چې هر تھری منتھ بعد چې کوم اگریډ چې کوم فنڈ دی چې هغه ریلیز کړي. تیر شوي یو کال نه چې کوم دی گورنمنٹ پای کې ناکامه دی او فنڈ ته نه ریلیز کړی. دغې د وجه نه چې کوم دی ارګنایزیشن څو پورې فائنانشیل سټیبلټی وه د هغې مطابق چې کوم دی نو امپلایز ته سیلریز ورکړي دي. تیر شوي څلور میاشتو نه د فنډ نشتوالي د وجه نه سټاف ته سیلریز هم نه ملاویږي او د سره سره چې کوم دی نو مریضان ته د میډیسن په اویلیبلټی کې او په سره ورکړو کې مشکلات دي.
ډاکټر حماد محمود ویایي چې د هسپتال عملی ته د څلور میاشتې راسې تنخوا نه دو ورکړې شوې چې په وجه یې عملی په احتجاج لوس پورې کړای دی.
سٹاپ چې کوم دی نو د سټرایک چې کوم دی نو هغه آغاز کړو د یو میاشت نه چې کوم دی نو لومبی بلیک ریبن لګې علامتي هړتال او د سره سره چې کوم دی بیا د هغې نه بعد ماینر چې کوم دی نو او پی ډیز دي هغه بندول او د هغې نه بعد چې کوم دی نو بیا ټوټل او پی ډیز بندول یو ګریجولي چې کوم دی موږ هغې چې کوم دی نو سټارټ اغسته دی. نو په هغې سلسله کې اوس چې کوم دی نو پروفیشنل کیبینټ زمونږ د سټارټ اپر فنډ اپروو کړی دی خو هغه بدقسمته نه په فاینانس ډپارټمنټ کې سټک شوی دی. موږ ته اوس هم چې کوم دی د اپروول نه دوه هفته بعد هم چې کوم دی ارګنایزیشن ته فنډ ریلیز نه شو.
د وانا هسپتال مشر ڈاکٹر حماد محمود نا دا ہم اروئی چدا وقت پاس پتال کشے سمرا عملہ چار کوی
زمانگا جی کم دینو وانا اسپتال کی 300 سٹاپ دے جی پدے کی 178 سٹاپ زمان دا کنٹریک مند مر سٹاپ دے او بقیہ جی کم دے زمان دا گورنمنٹ سٹاپ 19 سپیشل ڈاکٹران دی او 31 زمان سر میڈیکل آفیسر دی چی پاگے کی 5 جی کم دین آگا فیمی میڈیکل آفیسر دی 27 یعنی 27 زمان جی کم دین آگا نرس سٹاپ دے 40 پور زمان جی کم دین پیرامیڈک سٹاپ دے او دی سر سر جی کم دین تقریباً 80 جی کم دین کلاس پور سٹاپ دے.
مشال ریڈیو چی دیوانا اسپتال عملے تنخواہ په براکش د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر سره تماس ونیولی. هغوی په زاوب کښې وویل
دا پیسې شوې دي ورته صرف په فاینانس کې شوې دي او سلام هسپتال دی ونه هاسپیټل دی او دا کوم دی مور خاص وی هوي نو پیسې شوې دي صرف هغه پروسس پرونه د انشاءالله مې جوړې ده چې نیکسټ ویک دغه پیسې مې جوړته وکړي په د مور زیو ته توجه ایجوکیشن په هیلت مې دو.
د سویلي وزیرستان ضلعو اوسېدونکي د مشال ریډیو سره په خبرو کښې د صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د ضلع هسپتالونو ته دا فنډ زر ورکړي چې خلک ته په خپل ضلعو هسپتالونو کښې سهولیت حاصل وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو د خیبر پختونخوا صحت څنګه د موسمیاتی بدلون پر انساني صحت د اثرات او د انسانانو له دې سره د بلتیا په نوم یو راپور خپور کړي. په 28 سپتمبر خپور شوی دی راپور کې راغلی چې د موسمیاتی بدلون د وجې انسانان له ډیرو ناروغیو سره مخ کېدی شي. راپور کې راغلی چې ماشومان او زیات عمر لرونکي کسان تر ټولو زیات متاثره کېدی شي. بلخ د خیبر پختونخوا صحت چارواکي وایي چې د موسمیاتی بدلون د اثراتو مخنیوي لپاره د یوې څانګه جوړولو پریکړه هم کړي. راپور زیاتوي چې د موسمیاتی بدلون له کبله په ټایفاید، هیزیا او نورو بیماریو کې هم زیاتوالی راغلی. تفصیل د خالدانیاس په دې راپور کې.
د صحت ماهر ډاکټر عادل ظریف چې د یاد راپور سفارشاتو برخه هم پاتې شوې ده، مشال ریډیو سره خبرو کې اوې د دې راپور مقصد د موسمیاتی بدلون صحت باندې اثراتو نه خبرتیا او د دې لپاره ګامونه پورته کول دي. ډاکټر عادل ظریف سیاتې موسمیاتی بدلون د وجې د تودوخو سپو کې زیاتوالی راشي او دا سپې د اولس او خاص کر د ماشومانو او خزو صحت باندې ډیر بد اغیز پرې باسلې شي.
دی بهر کارونه چې کای خزی په کلو کې ادیتا امدا د ګرمه چې شدت سی واشي نو هغه بیا د ګرمه د شدت سره هغه مخنیوي نشي کولای. د ماشومانو او د ضعیف خلکو د خزو خاص طور حمله خزو چې کم دی نو دا غي صحت باندې ډیر بدن غورځي او غي ته نقصان دی وي خطر له حق وي دا غي ژوند ته خطر له حق وي. زمو بچي مخکې نه ډیر کمزور دي. زمو واړه ماشومان 40% سټنټډ دي او ګروته ډیر کمزور او بیا غیتا خوراک نه د واجی نه چې خوراک ورته خنه میلاویږي نو غی بیا ډیر کمزور غټیږي. نو دا دیمه خبره شو
د ماشومانو د ژغورنی ادارې سیف دی چلډرن په 13 اگست ماشومانو په اړه خپل یو راپور جاری کړی چې پکې ویلي د جولای کال 2023 نه جون کال 2024 مینس کې زیاتې ګرمۍ لوجي نړۍ کې 34 کروڑ او 26 لک ماشومان متاثر شوي دي. د پیښور امان جنرل هسپتال ډاکټر محمد شهزاد په دې اړه مشال ریډیو ته وی موسمیاتی بدلون تر ټولو زیات د اولس صحت متاثر کړی دی. ډاکټر محمد شهزاد وایي د موسمیاتی بدلون د وجې د هیزي، ټایفاید او نورو بیمارو کې زیاتوالی راغلی دی.
ملیریا، ډینګي چې کوم د ټمپریچر ډیر کیږي او د باران د پیټرن بدل شو نو دې سره چې کوم د دې زماشي دي کنه یا ټیکس دي کنه یا نور داسې چې کوم د بیماری د وړو د توان لري دا کوم ویکټر دي د هغې د اوسېدو هغه ځای نه هم بدل شو. هغه علاقو ته هم دا لاړه کوم علاقو کې چې کله دا بیماری به مخکې وې هم نه دا ریسرچ ویږي څومره هم دا ټمپریچر زیاتیږي دا ویبرو سپیشیز نری کوم چې دا هیزا ویبرو کولرا کوم دی کنه نو دې دا اوسېدو د توان چې کوم دا زیاتی
د موسمیاتی بدلون مخنیوي او د اولس صحت باندې د دې اثرات کمولو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته څه کول پکار دي په اړه ډاکټر عادل ظریف وایي
هیلث سیستم کې دا دا چې دا ارلی وارننګ سیستم دی چې دا پکار دی چې دا بحال شي او بل موږ ته ریکارډ هم پکار دی چې هاسپټل زی هغه دې ریکارډ ساتي چې وی دلته په د ګرمۍ د شدت په وجه سونه خلک رااله د ګرمۍ شدت نه سونه خلک مړه شو او سونه خلک چې کم دي دی کې بیمار وو. نو ډاټا سیستم، هیلث سروي سیستم او هیلث انفارمیشن سیستم دا ټول په ډیسټریکټس کې په هیلث دې باندې هیلث ډپارټمنټ کار کوي دی لګیا دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت مشیر احتشام علی په 28 سپتمبر پیښور کې رسنو سره خبرو کې ویلي دي د موسمیاتی بدلون یو حقیقت دی او دې د اولس صحت باندې هم اثرات پرې باسلې دي. احتشام علی په دې موقع اوی د موسمیاتی بدلون د مخنیوي لپاره به یو کلایمیټ سیل جوړولی شي. د زیاته کړې دا راپور کې چې کوم سفارشات وړاندې کړې شوې دي هغې دپاره به کوټلی ګامونه پورته کولی شي.
تو یہ کلائمیٹ کے جو اثرات ہمارے ملک
دا کلائمیٹ دا اثرات چکم تاسو زمنگ ملکی گو رئی نو دا دی حوالے سر با منگ تا دا آسانیوی چی دا ڈینگی، ملیریا او نورو بیمارو حوالے سر با دوی منگ تا معلومات رکوی چی پا کم اسیمو کی دا خوریدے شی او منگ تا کم اسیمو کی دا دی دویانی دا صحت بنیادی مرکزونو تا استول پکار دی پا وقت گامونو لوجبا منگ او اولستا فائدی ترلا سکی گی.
فائدہ ہوگا ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا.
د ګلوبل کلایمیټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 5 نمبر دی. طبی پوهان وايي امیدوارو خزلا ځان او ماشوم د موسمیاتی بدلون اثراتو نه بچ کولو لپاره پکار دي د اوبو استعمال زیات کړي، نور کې ګرځېدو او کار کولو نه ډډه وکړي او د مناسب خوراک استعمال وکړي. خالدانیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غوګستی او دغه رازه دغه راپور کې تاسو واوریدل چې موسمیتی بدلونه څنګه اثرات کړي د انسانانو په صحت باندې. په سواد کې پرون په سلګونو خلکو د مټه پر وینای تانی د برید خلاف احتجاج کړی دی. دا تر هغه وروسته دا چې د سواد پولیسو مشر باچا حضرت په وینا تیره شپه را څرګنده وسلوالو پر وینای تانه برید وکړ چې یو پولیس پکې جوبل شو او وسلوال تر برید وروسته وتښتېدل. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې په دا وروستیو کې د بدامنۍ پیښې ډېرې شوې دي چې پر ضد یې د میګورې په ګډون د ضلع په بېلابېلو سیمو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې. د تانه مخته د ولسي احتجاج حال د مشال ډو خبریال نیاز احمد خان را کوي.
مشال ریڈیو اور ریڈیو کو سلامنا پیرزونی زو نیاز احمد خان د سوات مټي وینای چوغنا تاسو ته مخامخ دغه سیمه دا چې تیرش په دغه پولیس سټیشن مخې ته دا ولر دي چې پاغي باندې ناصرګند وسلوالو ډزې کړې وي او دغه نورسته د کلی ګنج می خلک راووتل او د پولیسوالو سره یو والو پای کې چې د دې سیمه سیاسي او سماجی مشر سوات خانوم شامل له عمران د دوی نوم دی دوم ټوپک راغسته وو دلته کې ډزې وشوې بدملي وشو په وشتم تاریخ باندې په سوات کې د امن لپاره لوی مظاهره وشو سوې ولې تاسو ټوپک راوغستو ولې تاسو چې دنو بیا
بسم الله الرحمن الرحیم اول خدای ته په خیر اغلی وایم په دې خپل خورا او اصل خبره دا ده چې مونږ په ټوپک کتولو مجبور شو ولې چې مونږ مزمت مزمت ډیر وکړو مونږ ډیر سوالونه دي ته وکړو چې مونږ ته امن راکړي مونږ ته امن راکړي لکه ته وګوره چې 2024 کال چلیږي او په هغه کې بیا مونږ د خپل حکومت نه د خپل مقتدر القو نه بیا هم د امن سوال کوو چې یاره مونږ ته امن پکار دی مہنگائی تینا بل ستنا بل ستنا او منگ مجبور پر ٹوپک زکر شو چی تاسو گو رئی زمان پا ادارہ لکدا پولیس سٹیشن دے زمان او پا دے زیبانی بیگا غا سپائی لگی درے او پا دے زی او کلی چی سپائی ولا گید نو زمان دا گا کورونا دی مخاما
کہ یوم شرما سر دے سلامونا
والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زمانم حضرت علی اور پیالی سیب دے پی کے نائن سابق امیدار ما
کم زیگی دے دے
سجبنی ما او دل تینا نام ناشا دا پا دے دا کے بیگا دے زی دشتګردو هم نه کړو چې دا غي په حالت کې راوتی پلسانو سره د خپل ولست لپاره د امن لپاره او خپل وطن باندې خپل ځمکه باندې په خپل مور په دغه باندې خپل امن غواړو د امن راتلو لپاره احتجاج روان دی. امن د هغه کسان نه غواړو کم کسان چې د امن خرابول غواړي هغه تاسو ته معلوم دی او د دین علاوه کم ترهګر چې پیدا کیږي او هم هغوی پیدا کوي نو په هغه باندې خپل دغه غواړو چې مهرباني وکړي زمونږ د خاورې نه زمونږ د دغه نه خلاص شي. مین مسله دا ده چې تر څو پورې تاسو د خپل ځان نه د خپل ځغلوي نو تاسو ته بده راځي عوام ته هم تکلیف راځي نو موږ دا وایو چې یاره مهرباني وکړي نور زمونږ د وطن نه خلاص شي زمونږ د دغه نه خلاص شي د امن موږ ته پرېږدي چې موږ خپل خوبونه خپل سکولونه خپل ترقي خپل پرمختګ لاړ شو زمونږ مین مسله دا جی.
مننه بل یو بشر مسله ده پوښتنه کوو سلامونه
سلام
تاسو په دې غرمو کې اوراوتي د امن لپاره او درته امن چانه واړی اولې واړی
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل د کوزو کول سيزون کې ما ډیره وزیر زاده نومې ده او ډیره بیا امني ده وړو کې سره یره ده لوی سره یره ده ماشومانو زنانو سره یره ده سو کوی ما کوته غټه ده وسته سو کوی په کوسته کې سو کول ور وړه بوله شي کنه مونږ په دې ملک خلک یو دې خاورې خلک یو خاورې زمون مور ده امنګ د دې کې کور دې زمون د دې کې پټی دې زمون د دې کې ځای دې خلکو نو مونږ خدای خپل ملک په خبر نه شو خو اوس مونږ دې ښکار به ذات خود زه ما خپل ځان دې ښکاری ګل زه د لکه چې دې ملک زنه ما ته زه یو لاروی راغلی مل دې تمبول غول زه کې زه ما دروازه ټکولې کی ولې ما څه ګناه کړل مو انسانیت په من کې دې په پښتنو کې کنه مسلمانۍ په من کې روزې مونږ نه خرو کنه قران شریفونو سبقونه چې دې وته زمونږ په پښتنو ډېر کوي او جمعهونو زمونږ د خلکو د مازه ډګي اخر مونږ ګناه څه کړی زمونږ دې خپل ملک نه وباسې کې مونږ څه ګناه کړل چې ګا اوس بیګا بیګا زمونږ کله کوز بکوړ روان ٹوپک
هغه ته چې د موږ سره کوښښ نه موږ سره موږ ځکه زړه ډیسپلین نه لري کوم ډیسپلین نه لري نو اخر دا د دې زوګو لگا موږ په وطن کې ولې نه پرې موږ څه ګناه کړل موږ خبره پر ځان کې امن غوړو ګانې په موږ را لبن د پاکستان نه وایو موږ په موږ هر موږ حالات رالو 2009 غل چې راغه بدل چې راغه موږ نه موږ ته نه دا غي بس موږ ته نه پروشه شو
قدرم د نو کو دا وي دا غوینه بټه د خلکو خبرې چې هغه 13 ورځ دلته کې په یو پولیس والا باندې دې شوې د پاکستان فوج بیا بیا وای چې را موږ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې او فوجي اپریشن کو موږ چې دینو د موږ بګي ګنډ شپیر خلک شهیدان شوی دي او وی چې دلته کې د خلک وای چې نه دلته کې چې دینو پولیس ته دي د امن او امان حواله کړی شي او دلته کوم وسلوال چې دغه په ضد پولیس عملیات وکړي
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
زندگی او سکون غواړو